د ماسپښین دوه بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خپرونه همایون هیواد وړاندې کوي او په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلي ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی، خو وایي چې پر طرزالعمل یې کار روان دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه به یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون پر خپله رسمي ویبپاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلی دی چې سمه ده، افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. نیکلاسن له طالبانو غوښتي دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د تروریزم د ځپلو ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 14مې بستې د لیږلو خبر ورکوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پلانو د اړتیا وړ وسایل شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 پر ضد 15,000 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي، د هوایی مدافع پر مختللی سیستمونه به ورکړي او له روسیې سره به حساب کتاب وکړي. ښاغلی بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وباله. روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریستي دولت په توګه غندلې ده. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیې یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیې د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او نږدې 100 تنه نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د دې هیواد د ترهګریزو حملو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ټول به ښه یاست او ژوند به مو په خیر تیریږي. نن په یوې بلې موضوع خبرې کوو، نو هیله ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې راسره برخه واخلئ او د خبرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر هم ولرو. هغه د فردي او مدني ازادیو په اړه بحث دی چې په افغانستان کې څومره ځوانان فردي او مدني ازادي لري. د فردي او مدني ازادیو اغیز د ځوانانو پر ژوند څه وي او دوی څنګه کولای شي له دغو ازادیو چې لري ګټوره استفاده وکړي او ځان او ټولنې ته خیر ورسوي. دلته یو شی چې واضح دی، هغه دا چې مثال یو ځوان که غواړي کار وکړي، یو ځوان که غواړي یو څه زده کړي، تجربه وکړي، هغه به راځي، یو ځای به کار کوي. یعنی په کور کې کېناستل د ده لپاره هیڅ ګټه نه کوي. مثال خبرې د چکل د ټولنې من تر ازي د پلومړي سر کې دي شي په هغه بنسټونو کې یا په هغه چوکاټونو کې ځای نشي چې د هیله لري، نو د مجبوري کې چې لزینو هغه فرصتونو سره چې د مخ کې دي لکه ځینې مدني فعالیتونه ځینې ټولنې له هغه سره یو ځای شي، هلته د روزنه وشي به ورسته کې دي چې دغه سیمه کې لړ شي. خو په افغانستان کې دي په دې اړه یعنی داسې مسایل وي چې خلک یې پاړه په منفي نظر ورته وګوري. ځینو مسایل ته په کتو سره مثال په تیر کې د مدني فعالیتونو په اړه ځینې خبرې وي، خو په ټوله کې مدني فعالیتونه کېدای شي که په سم ډول ګټه ترې واخیستل شي ډېر ځوانان هلته څه زده کړي. مثال د خبرې انتقاد زده کړي، زغم زده کړي، دا زده کړي چې څنګه خپل حق وغواړي. داسې ډېر نور موارد کولای شي چې دوی ټولنې ته خیر ورسیږي. مثال د خبرې ځوانان راټولیږي یو ځای کې کتابتون جوړوي، یو ځای کې یوه لاره جوړوي. په مجموع کې دغه ټول کارونه چې خیر رسیږي، چې د خلکو په خیر دي، چې د پرمختګ لپاره کېږي، دا مدني فعالیتونه دي. خو په دې اړه ډېر بحث په خپلو میلمنو سره وکړو. میلمانه مو را سره دی په پیل کې باور شو لیکوال ښاغلی فدا محمد باران ته چې خپل هم مدني فعالیتونه کړي. باران صاحب که یو ارزونه په پیل کې وکړو چې دغه په تیرو شلو یویشتو کلونو کې چې ځوانانو کوم مدني فعالیتونه وکړل یا له هغه وخت راهیسې چې تاسې لیدلی دي، ستاسې په نظر څومره هغه د ټولنې په ګټه وو یا هغه د ټولنې ستونزو ته په کتو سره دغه فعالیتونه رامنځته شوي وو؟
اغله هیواد ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
پتیرو دوله سيزو کې یقیني هم په افغانستان کې مدني خوځښتونه چې پیل شول ډیر مثبت پینټونه درل، ټولنې ته ډیر خیر ورسیده. د ټولنې د هر فرد یا د وطن ډیره ګټه تمام شول. هر عمل یو څه منفي هغه به هم لري، شاید ځینې منفي پیښې به موږ لرو د ځینو کسانو به د مدني خوځښتونو له طریقه ټولنې ته یا خپلو خلکو ته د خیر په ځای شر رسولی وي. مګر که وګورو په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان یوه لویه لاسته راوړنه د ځوانانو په برخه کې چې وه هغه همدا وه. پوهان وایي ژوند هغه دی چې بل انسان ته د خیر پکې ورسیږي او بل چا ته د خیر پکې ورسیږي، حتی که هغه انسان هم نه وي، یعنی حیوان وي یا نبات وپالي. نو وایي یوازې ژوند خو غیر انساني مخلوقات هم کولی شي. نو په تیرو دوو لسیزو کې موږ د همدغه مدني فعالیتونو له طریقه دا زده کړل چې که په یو روغتون کې ډاکټر چې له دولت سره یې رسمي قرارداد کړی روغتیا وزارت سره، زه به په دغه عمره معاش هغه معاش که ډېر کم هم وي د خپلې ټولنې یا د خپلو خلکو خدمت کوم، درملنه به یې کوم، دغه ټاکلي وخت نه تر دغه وخته پورې به زه په دنده کې وم. مثلا ځینو ډاکترانو به ویل چې دا امتیاز ډېر کم دی، ما ډېره خواري کړي، ما ډېرې زده کړې کړي، خو همدغه مدني فعالان و همدغه خلک وو چې دوی به راووتل د خپل ولس په ننګه به یې هلته غږ اوچت که متاسفانه موږ نالوست ولس لرو، ډېر تعلیم یا په هغه برابر نه دي. نو هلته به که بدر او یا کې دا هم یو ځوان به ورمخته شو چې نه دا زما وطنوال دی، ته په هیڅ اساس حق نه لري چې د دوی په حق کې ظلم وکړي، دا د تا دنده او مسؤلیت دا یو معنمونه ورکړه. په نورو برخو کې مثلا په یوې ولسوالۍ کې سړک جوړېده، هغلته بیا شرکت او ځینو وکیلانو یا قومي مشرانو په سات هغه ته رابله، همدغه ځوانان را پورته سول خپل ولسوالۍ د سړک د ښه کیفیت لپاره دوی په مقابل کې ودرېدل. وایي موږ د څارنوالۍ ته لاړ شو، موږ به هرې هغې مرجې ته رجوع وکړو چې تر څو د دې فساد مخه ونیسو. مدني فعالیتونه موږ ته زغم را زده که، یعنی یو وخت قانون موږ په خپل لاس کې اخیستی و، عام خلکو به خپله غچ اخیسته، خپله به یې هغه کو. ولې کله چې ځوانان دې ډګر ته راووتل خلکو ته یو زغم ورکړه، یو وسیله یې ورکړه، دای ورزده کل چی او سو که مونگ پا حق کی ظلم کوی مونگ مجبور نیو چی دست را یا مستقیمان شخار او کو یا زان جنجال کی خیل کو مونگ کولی سو لاروان دا مرجو سر پاڑی که کیو اس تو دی کنمیل لارو دا مشکل حل کو او هم دا دول دیرو او ارمانو خلکو تا چی اغوی دی نور و خیر و خیجانی تا ضرورت درلود دی همدغه مدنی فعالانو یا دی همدغه مدنی فعالیتونو لبرکت خیر ورسیده همدغه سی اکثریت ځوانان رووت الله چې مونږ ټولنې یا مونږ خلکو یا مونږ ماشومان یا مونږ ځوانانو کتاب ته مطالعې ته تر هر څه ډېره اړتیا درلوده مونږ په خېټه یو څه ماړه وو خو ذهني غذا ته چې مونږ کوم څومره ضرورت وو هغه غذا مونږ ته نه رسېده مګر همدغه ځوانانو چې کله مدني فعالیت پیل کړل مونږ تاسو شهیدان یو په تیرو شلو کلونو کې په لسګونه پوهنتونونو کې وړیا کتابتونونه جوړ شول خلک له هغو نه ګټه اخیستلی سي په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ شول خلکو به له هغو ګټه اخیسته خلک یې کتاب سره آشنا کړل خلک یې انسانیت سره آشنا کړل خلک یې ژوند سره آشنا کړل خلک یې مینې سره آشنا کړل خلکو ته یې ژوند هغه اصل مقصد او مفهوم لا خور و پیجند لا خب دیتا واحد دوال دی همدغه مدنی فعالیتونو لبرکتا دیر خلکو پا کنکور از میانو کی راسی پا لیسا ویانو مری واسطی اخپلو خوخ و پانزای تلارل تی آغوی پا لمرایو کی پا خوانزی کی ایس خوان دنوا خو همدغه مدنی فعالیتونو چکل دوی تا واریا کرسون برابر کرل کی کتاب پنون ای جور کرل نو دوی اصلی مقصد ته متوجه کړی دوی له برکت هغه خلک نن په ډیر ښه موقع او خاطر موازای
مننه باران صاحب البته ورسته په دې اړه وغږیږو چې ګټه څه دی خو یو یادونه کوم چې زموږ درنه اوریدونکو هم کولای شي د واتس اپ لري زموږ لخبرونه سره یو ځای شي او د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر وای زموږ د واتس اپ شمیره د 00 24 12 14 شپته یو ځل بیا هم تکراروم 00 24 12 14 شپته یو دغه شمیره د تاسو کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي او هم دا ډول د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري هم کولای شي خپل نظر ته پرېږدي هم دا شی به د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته ورشي هلته مو پوسټ کړي که په دې اړه البته د مدني فعالیتونو د مدني ازادۍ په اړه کوم نظر لري راته ویل کی یو اوریدونکو راخلو بیا به ورشو خپل ملمه ته بلې سلام علیکم څوک سره په لیکه کې ده
السلام
علیکم استاد سړی کرښه مهرباني وکي وعلیکم السلام څوک لکم زه
ا بای تاسو ته سلام وړاندې کوم تاسو ټول منظر وتا وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نو
بخیر اغله وحدت پال سیب له نورستان څخه موږ د فردي او مدني ازادۍ په اړه خبرې کولې چې کوي ځوانان ته ګټه څرس یعنی د ځوانانو په ژوند دی اغیز پڅوي
د دې محترم روزانه د دې څنګه چې تاسو د حالات په کتلو سره خپل موضوع انتخاب کړی دا واقعا چې لکه څنګه چې په دې نورو بخښنو کې د محدودیت په افغانستان کې لیدل کیږي د ځوانانو طبعا چې د ځوانانو په حق له هم دغه محدودیت محسوسیږي په خپل یو ځان په صفت باندې دا خبرې په ډاګه کولی شم الګه څنګه چې مون په تیر وختونو کې چې مون کومه څه خبره کولای شو هغه سي په ځانګړي شکل سره د خپل هیواد ال حقيقي کوم حالات چې دا مون نشو انزورولای ول متاسفانه په افغانستان کې دا یو بدبختي ده چې دلته جهالت کا شلول شوې ده او هر هغه اشخاص هغه غواړي چې خپل هغه منفي حالات چې دی هغه باندې پرده پوشو کې نو زمون اما په نظر باندې د ځوانانو خپل هواد سره مینه دي تر کې چې هغه د خپل اته هواد رقم حقيقي انزور شي دي هغه شریط یو د حق شریط هم ور کړی دا او انسانيت هم ور کړی دا په اورو ستوم دا هغه د تاسو غوري دا د وضعیت هغه په کتلو سره ځوانان د خپل هواد بهبود لپاره او ترقې لپاره مطلب نقد د هر انسان حق دی زکه چې کله چې یو ناخوالي هغه پستر کو باندې لیدل کیږي نو پاره باندې تفسیر د هر انسان انفرادي حق دی او دا بیا انتقاد شدید د خپل څو قسمه انتقادونه یو بل داس انتقاد چې هغه د اغراض په بنا باندې او په د یو چا بدنامول په بنا باندې یا ګستاخانه اعتراض وي یا انتقاد وي اغه انتقاد نن موږ نه کوي او هغه انتقاد هر افغان یا هر مدني فعال هر ځوان د حق لري چې د هیواد کې د یو ښه حالت په خاطر هغه باید انتقاد وکړي او سپارښتنه وکړي یو قسم د مشورې څخه دی کنه نو په دې برخه کې باید محدودیت وضع نشي حکومت ته پکار دي چې ځوانانو ته باید لاس ورکړي او د یو سره باید همکار شي یا کوم سپارښتنه چې ځوانان کوي د هیواد د ترقۍ لپاره بهبود لپاره لکه د خوندیو پرانستر لکه په افغانستان کې ځوانانو ته نورو بیکارو خلکو ته کار زمینه مساعده ول او بعضی هغه حرکات چې دولت کوي چې هغه د افغانستان په خیر نه دي هغه سي انتقاد ته باید وخت نیول نو زما په نظر باندې انسان په انفرادي شکل باندې
تیر مننه وخت په لسه
هر څه یو انسان په هر شی باندې کامل وي غلطه نو خلاص
مننه وخت په لسه موږ څه خبره وخت سره مهرباني وکړئ
او هر شخصیت هغه تام دا امر شوی دی الله شاور هم په دمر تاسو خپل کارونه کې مشوره وکړي نو موږ مشوره او نظر دا د هر شي حق دی بعد په دې بخش کې باید محدودیت وځ نه شي ولی دا نظر او محدودیت نظر هم باید په اخلاقي چوکاټ کې باید درا شي کنه هر سړی باید اراده کې خپل نظر
مننه
فرګند
خوشاله اوسې وحدت پال صاحب کور مو ودان استاس خبره موږ واخیستل چې باید خلکو ته د ازادي ورکړل شي چې په خړ ډول سره خپل نظر شریک کړي او دغه حق مثال هرڅوک باید ولري البته کله چې موږ هم د مدني ازادۍ او د فردي ازادۍ خبره کوو په هغه کې کېدی شي یو څوک یو خبره کوي او کله ناکله هم څوک یو کار کوي خو مثال د خبرې دغه خبره کېږي او خبر اوریدل کیږي یا د خبرې په وړاندې زغم خودل کیږي البته دا ډیره خا ده د په نسبت یو کس مجبور شي چې د تاغه خدای مکه فزیکی عمل تر سره کی کدي ش انسانان سره مختلف او متفاوت فکرونه ولري او په یو موضوع سره سلانه وي خو دلته چې کوم بحث را منستکی کغه د خبرو لار حل شي خبوي ورزو ملمته عزیز ځلان را سره خبرونه کې او ځای شوی ځلان صاحب مخکې باران صاحب خبري وکړي د مدني فعالیتونو په اړه په ګټو هم وغږیده خو مدني فعالیتونه معمولا د حکومت ترڅنګ مثال ځینې ځوانان ځینې ټولنې کوي خو په مخکې کلونو کې هم مثال د خبرې لزینو سټیجونو نیو کې شوې دي یو ډول هڅه هم کېدی شي دغه مدني فعالانو سره چې کله ناکله موږ غږېدلې ویلي دي چې د دوی د کنټرول یال د مهار لپاره یې دغه خبرې ځینې نقدونه بیرته په دوی سوي دي حالانکه چې دوی مثال هغه د خپل مصارف او خپل وخت د مدني فعالیتونو لپاره لګوي نو ستاسو په نظر مخکې اوس آیا د حکومت له لوري فشارونه وو آیا د هڅه شوې ده چې دغه مدني ازادۍ محدود شي کنه
سلامونه من درنخ لمړی هم ستاسو ته او بیا ټول
ورته سلام
دا چې د ځوان منګاورو ځوان د یو قوت معنا مون تر کې ځوان څخه د تمه راټو کېږي د ټولنې هم د ټولنې هم د کورنۍ او هم په خپل د انسان داخلي وجود د ثغوتنه کې چې ځوان اتکار او تفعالیت وکړي دا فعالیتونه مونږ په فردي ډول وي شو د ځان لپاره کار کول دي بیا که په کورنۍ ویشه کورنۍ لپاره کار کوي بیا ټولنه کې ژوند کوو اجتماع هم موږ ته ضرورت لري د هغې په وړاندې هم موږ مسؤلیت لرو هغه به ادا کوو هم د ټولنې په وړاندې مسؤول دی ځوان دا چې په نن او پرون کوم حالت کې موږ قرار درلود پرون هم ځینې محدودیتونه وو خو په دې کچه نه وو لکه څنګه چې نن ځوانان هغه غږ په کومه پیمانه چې په کار دی په هغه پیمانه نه شي جوړولی محدودیتونه شته دي ویره شته دلته ځوانان مشکلات ویني مدني فعالان مشکلات ویني خو هغه په وړاندې ځکه چې دلته د قانون خلا رامنځته شوې ده قانون دلته امارت امر کړی چې سوچ بل قانون جوړ نه دی دغه نه پخوانی ملغانه ده په کامل ډول خو دې د سیاو شاید نه دلته مهیا کړی چې دغه وې مدني فعال د ټبو په دغه چوکاټ کې مخزي مدني فعال ته ویل شي چې په هوا نظم نه مختلفه هو هر مدني فعال د حق او صلاحیت نه لري چې نظم مختلف نه په وښ کې نه په پخوانو پراتم کې نظامونه کې پرمختګون کې هوادنو کې مدني فعالیتونه یو اصل ده، ځکه دغه فعالیتونه د دې باعث ګرځي چې حکومتونو یا هم نظامونو دا خپل نواقص په ګوته کړي او داغې د حل لپاره حکومت مجبور شي لاس په کار شي. دلته مدني فعالیت په اصل کې د ولس، د ملت او دولت ترمنځ یو وصلوونکی پل حیثیت لري. همدارنګه ژورنالستان هم د مدني فعالیت تکور تک ژورنالیست او مدني فعال دا د یوې ټولنې ژبې حیثیت لري. دوی دواړه ټولنې هغه ضرورتونه درکوي، مشکلات درکوي، مدني فعال عملاً دلته اقدام کوي، ژورنالیست خبر ورکوي. نو کله چې موږ د مدني فعالیت بحث په اوسني نظام کې کوو، متاسفانه په هغه کچه چې لازم دی ازادي نشته ورته. خو بیا هم کوشش داسې دی روان دی، امارت وعده ورکړي چې موږ به اصلاحات راولو. موږ ترې تمه لرو چې مدني فعالیت ته یو خاص چوکاټ به وټاکي، ځکه ټولنیز فعالیت په دې معنی نه چې موږ د ټولنې ته شر رسو. ټولنیز فعالیت په دې معنی چې ټولنې لپاره د خیر، بهبود او د صلاح لپاره کار وشي. دا چې په تیر کې ځینې مدني فعالیتونه هغه د مدني فعالین نوم کمرنګ کړی او هغه فعالیتونه ته یو خاص لکه جیب پورې محدود کړي وو یا هم د یو خاص هدف لپاره محدود کړي وو. بدبختانه هغه د دې باعث شو چې نن هم مدني فعال باندې هغه ټاپه ولګېږي او خلک او همدارنګه دولت یې منفور شي او د هغې څخه ویره ولري. که موږ د مدني فعال هغه اصلي معنی وپېژنو، نو هېڅ حکومت، هېڅ نظام به دې په وړاندې اقدام ونه کړي چې دا بند کړي. هرې ټولنه ضرورت لري مدني فعالیت ته، ممکن دولت په یو څه کې متوجه نه شي. مثلا موږ د کلی او سړک یو کوڅه ده، دلته د لښتیو پاکول دي، دولت دې ته لاسرسی ونه کړ. دلته مدني فعالیت د باعث ګرځي چې د خلک راټول کې منسجم کې موبایلایزیشن دلته وکړي، هڅونه رامنځته کړي دغه کلیوال یا هم د دې کوڅې خلک، تر څو دغه لښتي صاف کړي، سړک صاف کړي، یو ځای کې کوم ګندګي هغه لرې کړي، صفایي کړي. دا څه شی دا مدني فعالیت یو برخه ده. نو دلته ویره حکومت هم د دې نه کوي چې وګواکې د نظام په وړاندې څه فعالیتونه کوي، نه فقط مدني فعالین د هیڅ نظام په وړاندې مخالف نه وو. خو ځینې وخت مدني فعالیت د دې باعث کېږي چې یو خاص ډلې پورې محدود شي. کله چې مدني فعال د ډلې پورې محدود کېږي، هغه به مدني فعال بر ځان لپاره کار کوي. نو دې لپاره ځان لپاره کار کوي، هغه یو ګوند پورې تړلی کوم هغه ایډیالوژي ته به کار کوي. ممکن هغه ایډیالوژي د یو نظام په خلاف وي. اوس وختو کې د حکومت
په
ځان سره لغوه کړی. بله
مننه ځلان صاحب. البته موږ غوښتل بحث خو وخت وروسته په دې اړه نور هم وغږیږو. زموږ د خبرونې بله میلمنه وږمه بهار د دې ته به ورشو، له دې به واورو چې نجونو ته څومره د دې فرصت برابر دی چې دوی هغه مدني ازادۍ ولري، ځینې کارونه چې اړتیا ده، ضرورت ده، مثال په ټولنه کې د نجونو لپاره، د ښځو لپاره دوی کولای شي. له تاسو یو مهرباني وکړئ.
سلامونه نیکی هیله تاسو ته او تاسو د خبرونې درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د مدني ازادي او فردي ازادۍ په اړه، موږ کویږو ټول چې موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې تقریبا د مدني ازادي او فردي ازادي پکې به خصوص د ښځو لپاره مکمل لمنځه تللې ده. او ګورو چې هغه ښځې چې کوم حقوق او امتیازات په ټولنه کې لري، له هغې څخه برخمنې نه دي. په افغانستان کې کم اندازه خدي دي چې لیک لوسته ضرورت لري. او دا پاتې خزه چې کوم د افغانستان د نیمه ټولنې څخه ډیر تشکیلوي، هغه نه لوستي دي. کچېری دغه کوم محدود تعداد خزه چې دوی لیک لوسته لاسلسی لري او لیک لوسته کړي د زده کړې کړي دي، دوی ونی شي کولای د پاتو خزو چې هغه نه لوستي دي او د خپل आवाज نشي پورته کولای، د هغه आवाज پورته نه کیدي، د حق او اجازه ونه لري. نو معلومه ده چې په ټولنه کې به د ښځو هیڅ ډول حقوق او امتیاز پر ځای نه شي. لکه څنګه چې ګورو په تیر نظام کې تقریبا تر یوې اندازې پورې ښځو د خپل حق او حقوق څخه دفاع کولای شوه، که نور څه نه وو، په ډېر مسالمتامیز شکل باندې، په ډېر ښه شکل باندې لاریونونه کول او د خپل حق او حقوق څخه دفاع کوله. خو په اوسني نظام کې لکه څنګه چې ګورو په افغانستان کې حتی ښځې نه شي کولای خپل اواز پورته کړي او کوم حقوق چې لري د اساسي حقوقو ډلې څخه چې یوې تعلیم او ذکر دی هغه ته لاسرسی نه لري او نسی کولای د خپل دغه حقوق چې په اسلام او طولنی او اساسی قانون تبرکل لاغی سا خبر خمانی ووسی. متاسفانه افغانستان که زموگ خزی لدی رستون دو سر لاسه و گیواندی او دی برخه که دی خپل خوز فعالیت او دی فعالیتون دیر رنگ نشی خسته ځکه چې که دوی فعالیت هم وکړي د دوی سره نور خلک نشي نه درېږي بخصوص زموږ نورې طبقې چې کومې دي د دوی د حق لپاره دفاع نه کوي او دوی یوازې مجبور دي د خپل غاګونه خپله پورته کړي او د ښځو د دفاع لپاره او د ښځو د مدني حقوقو د پلی کولو لپاره د پرځای کولو لپاره باید ځینې ټولنې ځینې سازمانونه او ځینې ارګانونه موجود وسي د دې لپاره چې د دوی هغه اساسي حقوق او امتیازات چې په ټولنه کې لري مدني حقوق دي او یا هم فردي حقوق له هغه څخه برخمن شي.
ډیره مننه. مخکې مو یادونه کړې وه چې کولی شئ د فیسبوک له لارې هم خپل نظر ته پرېږدئ. کولی شئ همدا شیبه که فیسبوک لرئ خلاصې کړئ او په لټون خونه کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ. تایید شوې پاڼه مو چې پیدا کړه هلته یوازې دا نه بلکې د ټولو خبرونو او خپرونو په اړه خپل نظر راته پرېښودلی شئ. یو څو نظرونه چې راغلي دا به ولولو بیا به وروسته بیرته خپلو میلمنو ته ور وګرځو. وحیدالله بریال لیکلي، په اوسني دور کې په افغان ځوانانو تر بل هر وخت ډیر محدودیت لګېدلی، حتی تر دې حده چې په ټولنیزو رسنیو کې بحث وکړي له یو ځای نه له یو ځای څخه اختار ورکول کېږي. دایلی کې کوم داسې دوام وکړي، ځوانان مجبور دي چې له وطنه ووځي. همدا ډول د دادالله په نوم زموږ یو اوریدونکي هم ورته نظر لیکلی او ویلی دي چې په افغان ځوانانو له بل هر وخت اوس ډېر محدودیتونه لګېدلي او نشي کولی چې په اسانۍ سره ژوند وکړي. حتی ټول ځوانان په رواني ناروغیو اخته شوي دي. عبدالرشید بیا لیکلي دي، یو ځوان هم ازادي نه لري، فرهنګي مدني البته دا ده لیکلي دي. همدا ډول زیولا ابراهیم خیل لیکلي دي چې بدبختانه نه فردي ازادي شته او نه هم مدني. البته ځینو لیکلي دي بیا چې د دوی له ډلې که زه د یوه کمنټ راواخلم، خلیل زی اسماعیل لیکلي چې خلک له اقتصادي بحران نه ایستل پکار دي، له ازادي سره به بیا وروسته ګورو. متیولا څکزي بیا لیکلي دي چې ازادي نشته په اروزګان ولایت کې، دی وایي چې زه د ګیزاب یم، که چاګیره وخت رایلی هم نه پرېږدي، که ویښتان یې لږ غټه هم نه پرېښودل کېږي، که فرمایش ونه مني هم بندي کوي دی. یعنی په دغسې وړو مسایلو دی وایي چې موږ له ستونزو سره مخ یو. نو دا ځینې کمنټونه وو، وروسته نور به هم درته ولولو. خو البته دلته د فردي او مدني ازادیو خبره وشوه، نو هغه زموږ مقصد دا و چې یو ځوان په یوه ټولنه کې رالویږي، مثال زده کړې کوي، دی باید د یو کار اجازه هم ولري، د داسې کار چې ټولنې ته خیر رسیږي، د داسې کار چې مثال د خبرې چې په هغه سره دی فکر کوي ده ته یا ټولنې ته یې خیر رسیږي، هغه کارونه کېدای شي په مدني فعالیتونو کې حساب کړو. البته په دې اړه به وروسته له میلمنو هم واورو. یو اورېدونکی راسره دی، بلې السلام علیکم. ستاسو اړیکه روښه ده، مهرباني وکړئ. زموږ غږ اورئ؟ ښه، زموږ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
او په خیر راغلی، ښه شو چې غږ مو واورېده. نوم هم راته ووایئ او له کوم ځای او خپل نظر راته ووایئ، مهرباني وکړئ.
محترم احمد یم، له خوست ولایت څخه. زما نظر خدا دی چې بله، هو زمون خویند سره رښتیا هم چې هم په کور دننه هم بهر ظلم زیاتای کیږي، خو باید تعلیم کې یو څه دی هم ډېر مت پرمغه ونه کی، دومره تجاوز ونه کی چې د اسلام حقوق تر خپل لاندې کی.
البته زموږ ته موضوع چې دا د انجونو په زده کړو نه غږېږو، په فردي او مدني ازادیو باندې غږېږو. په مجموع کې دغه ځوانان مثال د ټولو په اړه زموږ خبره ده، که نو تاسو په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ چې دغه فردي او مدني ازادۍ د ځوانانو پر ژوند څه اغېز کولی شي. بلې، ښه، متاسفانه فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه لکه چې پرې شوه. مخکې هم غږ ډېر ښه نه راتللو. نو مخکې مې یادونه وکړه چې د دې لپاره چې موږ هغه بحث یو څه روښانه واضح کړی، کېدای شي د مدني فعالیتونو په اړه ډېرې خبرې وي چې څنګه او څه ډول وشي، خو موږ دلته یوازې په دې غږیږو چې څنګه دغه فرصت دوی ته برابرېدلی شي، یعنی دغه امکان د دوی لپاره برابرېدلی شي چې دوی یو کار وکړي. که دوی په کور کښېني، که دوی هیڅ نه کوي، نو هغه خبره د ویل نه کول نه څه کول غوره دي. خو که دوی راځي دغسې بنسټونو کې، مثال له مختلفو خلکو سره مخ کېږي، مختلف ډوله خبرې اوري، کېدای شي ځینې وخت دوی نقد شي، کېدای شي ځینې وخت دوی بل نقد کړي. په دغه ډول سره مثال د خبرې دوی هلته زغم هم زده کوي، دا هم زده کوي چې څنګه خپله خبره وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. نو دا هغه چوکاټونه دي چې په اول سر کې په کار ده چې د دوی لپاره وي. باران صاحب، یو خبره دا هم ده چې مثال ځینې مدني بنسټونه دي، ځینې ټولنې دي، خو ګورو چې ځوانان ډېر نه ورځي. اکثره چې عکسونه راځي هغه حتی که فرهنګي فعالیتونه وي، د ګوتو شمار ځوانان پکې ناست وي. سره له دې چې فکر به کوي په هغه ښار کې په میلیونونو په لکونو ځوانان اوسیږي، ولې نه ورځي؟ مثال ځوانان ولې له دغسې ټولنو له دغسې فعالیتونو سره نه یو ځای کیږي چې هلته د دوی روزنه هم کیږي، مثال د دوی اړیکې هم له داسې خلکو سره جوړیږي چې وروسته کیدلی شي له دوی سره مرسته وکړي؟ نو ستاسو په نظر علت یې تاسو څه بولئ؟
مننه هیواد صاحب، ما چې له ډېرو ځوانانو په دې مورد دوی نظر اخیسته، یا کله بحث کېږي دوی یو دلیل راوړي وایي زړونه مات شول، زړه وس نه کوي چې اوس مخکې یو هیلې وي، امیدونه وو، نو هغه خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره اوس موږ زړونه هغومره ژوندي نه دي چې په دغسې کارونو کې فعال واوسیږو. چې دا ډېر یو کمزوری دلیل دی، یعنی خپله لوی لاستې ماتې منل دي. اصلا موږ حرکت کوو خو خپله برکت پکې راځي. یو لویه لاسته راوړنه دې کار همدا دی، لکه تا چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې موږ ډېر څه ترلاسه کوو دي هغه.
فکر کوم د باران صاحب اړیکه پرې شوله، خو هڅه کوو چې بیرته د خپرونې سره یو ځای شي او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي. بیرته ورځو. ځلان صاحب، مخکې دا پوښتنه موږ له باران صاحب څخه هم وکړله چې معمولا ځوانان په دغسې مدني فعالیتونو کې ډېر نه وي. باران صاحب یادونه وکړه چې زړه یې سوړ شوی، البته دوی وایي چې ناهیلي شوي دي یو ډول. ستاسو په نظر ولې مثال د خبرې ځوانان په مدني فعالیتونو باور نه لري؟ که څه کیسه ده، یعنی علت یې تاسو څه بولئ؟
هیواد محترم، ځوانان باید مدني فعالیت که چېرته موږ یو چوکاټ ونه لرو، مثلا یو کار ته چې جواز ونه لرو، موږ څنګه هغه کار وکړو؟ او دلته ګونګ حالت دی، اجازه د دې نشته. حتی زموږ په ټولنیزو صفحاتو کې دا چې موږ په حکومت دغه کوو، دې تر څنګ جامع ملل مثلا د فیسبوک کې، فیسبوک کې موږ څه ولیکو زموږ اکاونټ بندېږي، هغه خو هغه کار کوي. دلته په داخل کې موږ اوس تعلیم د یو ټولنې لپاره اصلي ضرورت دی، غوښتنه نه، دا ضرورت دی. دغې په وړاندې که موږ غږ پورته کوو، موږ ویریږو، ویره دلته شته ده، ځکه افکار جوړ نه دي. دلته ځینې داسې خلک دي چې هغوی ډېر وخت په غرو کې تېر کړی، هغې ته که ته لومړی دغه د مدني فعال نوم اخلي یا هم د مدني فعال یو چېرته راټولېدل هغې پوهېږي، نو دوی ورسره حساسیت ښایي. دا چې ذهنیت ذهنونه کله را جوړېږي، دا به وخت اړتیا لري. هو، ویره شته ده، هغه څه چې په کار دی، هغه څه آزادي چې موږ ته لازمه ده، ځکه موږ پوهه لرو، وړتیا لرو. دې وړتیا څخه څنګه استفاده وکړو؟ د دې په لاره هم پوهېږو، خو دغه لاره چې چا راته محدوده کړې چې ته به وروره تر هغې دې ځای نه دی تر څو چې ما تاته ویلی نه دي. دلته راځي خپله زما د دغه غږ آزادي سلف شله، چې آزادي سلف شله نو خپله دلته په ټولنه کې یو رقم جنجال او د ګونګ حالت رامنځته کېږي. یوه ګونګه ټولنه هغه به وروسته پاتې ټولنه وي، هغه به بدبخته ټولنه وي، او هغه به هغسې ټولنه وي چې نه به هلته د هېواد اقتصاد جوړ شي، نه به تحصیل جوړ شي، نه به تعلیم، نه به صنعت، نه به تجارت. نو موږ تاسې ښه مثالونه وایو، ځینې داسې شیان چې ویلی نه شو، ښه به پوهېږو. دې ویل اکثریت مشکلات جوړوي، د مشکلاتو له وجې ځینې شیان باید موږ ونه وایو، چې دلته مسول د حکومت امارت وای یو لور دغه وای دا بخپله د بحث لا خوندور شوی هیواد صاحب چې مونږ غږ کړی وای چې مسول وروره تا دغه کار دی مونږ څه وکړو ته باید څه وکړې مونږ څه وکړو دا چې ته په خپل مسؤلیت پوه شې مونږ ته مسؤلیتونه حدود را وښایه خو متاسفانه چې حدود هغه څه دی چې دی غواړي او مدني فعالیت په هغې معنا نه ده مدني فعالیت په دې معنا دلته به ټوله ساحه ته په بر کې نیسي هر ضرورت هر مشکل هر ناخواله به ته په بر کې نیسي هغې به غږ پورته کوي هم به حکومت غږ کوي که حکومت ورته لبیک نه وایي بیا به په جامع جهاني باندې په ملل متحد باندې به غږ کوي نړیوالو باندې به غږ کوي خو دلته بدبختانه که دې حکومت ته غږ پورته کړه که غږ دې تر یو حاله دې سره موافق وو دې غوښتنو موافق درته به لبیک وایي دا چې لږ هم موافق نه وي ممکن یو څه مشکلات جوړ شي د دې ویره شته زه نه وایم چې ما ته مشکل پېښ شوی دی خو دغه ویره داسې کېږي چې ځوانان خپله دلته یو ګم حالت سره مخ شي ځکه کورنۍ هر څوک مسؤلیت لري دا مسؤلیتونه دی باعث ګرځي چې د ده مخنیوی وکړي اوس یو څوک نه شي کوی چې لس تنه په غاړه وي هغه د دومره رسک واخلي چې په یو یو مدني فعالیت کې هغه ځان خدای مکړه قربان کړي نه هغه باید د لس تنه نه مسؤلیت واخلي بس یو بل حل لاره وګوري مونږ کار کوو مونږ کار کوو ذهنونه را جوړو اکثریت ځایونو کې زه شخصا که درته وایم اکثریت مجالسو کې کینو د مدني فعالیتونو هغه بحثونه کوو مونږ نه وایو چې مونږ پخوانی مدني فعالیت کوو چې ما لیدلی اکثریت داسې مو لیدلی چې بدبختانه تر یو محدود هدف پورې هغوی کار کوو یا هم په کمپاینونو کې یا هم په ولسي جرګې انتخاباتو کې هغه ته مدني فعالیت داسې شوی چې کمرنګه شو د هغې هغه اصلي موخې لاسه ووتلې هلته ملت هم د دې مدني فعالینو نه په تنګ راغی ځکه مدني فعالیت په نوم بلاړه خلکو به غلاوې وکړلې خلکو به کومکونه د ولس په نوم راوختل او خپل هغه خپل ملګرو خپلو خپلوانو ته به تقسیم کړل نو دغه هر څه د دې باعث شو چې نننی حکومت هم دغه مدني فعالیت ته یو ځانګړی چوکاټ لا تر دې مهاله جوړ کړی نه ځکه رسنۍ چې بندې شي په یو هیواد کې رسنۍ محدودې شي نو مدني فعالیت خو لا بېخي محدودېدلی شي او هغې بېخي وي
مننه ځلان صاحب کور ودان موږ ستاسو خبره واخیسته باران صاحب مخکې مو له تاسو پوښتنه کړې وه چې په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو کمه ونډه علت یې د دوی بې باوري ده که د فرصتونو نشتوالی دی یا که ستاسو په نظر کومه بله مسله سبب شوې ده البته تاسې مخکې د ناهیلۍ خبره وکړه خو بیا هم که ځینې نور عوامل لري په لنډو ټکو کې راته ووایي مهرباني
ډېره مننه په بخښنې چې مخکې اړیکه کته سوې ما خبرې پرېښې یو لامل یې بې باوري ده د شک نشته او همدغسې یو بل لوی لامل د دغه مدني فعالیتونو د کمرنګ کېدو باعث چې ګرځېدلی لکه مخکې چې تا هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د دې فرصتونه نه برابرېږي ورته او همدارنګه
متاسفانه یو ځل بیا اړیکه پرې شوه په هر صورت خو خیر دا ستونزې راځي پکې د خبرونې بلې میلمنې نو وګمې بهار ته به ورشو اغلی بهار غوړل تاسو پوښتنه وکړو که چیرې مدني او مثال فردي ازادۍ نه وي د ځوانانو لپاره په یوه کنګل ټولنه کې د ځوانانو وضعیت به څنګه وي یعنې د اغیز به یې څه وي د دوی پر ژوند باندې
لکه څنګه چې مخکې مو ویلې افغانستان داسې ټولنه ده چې مدني ازادي د ټولو لپاره بخصوص د مېرمنو لپاره شتون نه لري او که چېرې موږ وګورو په نړۍ کې هر پرمختللی هېواد چې دی او هر پرمختللی تللې ټولنه چې ده هغوی په خپل قانون کې او په خپل ټولنه کې مدني ازادي او فردي ازادي ته فعاله ونډه ورکړې ده هر څوک د آزاد انتخاب آزاد ژوند آزاد فکر آزاد مسلک ټاکلو اجازه لري او هر څوک کولی شي په اسانۍ سره خپل مسلک وټاکي هغه لارې چې باید او په افغانستان کې ګورو چې دا محدودیت وضع شوی ده حتی یو څوک نشي کولی د خپل د خوښې مسلک د خپل په خوښه وټاکي لکه څنګه چې دا فعلاً ګورو د نجونو لپاره ځینې تحصیلي رشتې په کانکور کې شتون نه لري او نسي کولی له ډلې څخه یو د ژورنالیزم پوهنځی اقتصاد او ځینې نورې پوهنځۍ دي چې ښځې د انتخاب او ټاکلو حق نه لري که چېرې یوه ښځه ژورنالیست نه وسینو د پات خزو आवाज به څنګه اوچتیږي او یا که یو خزه په ټولنه کې اونیسی کولای مدني فعالیت ادامه ورکړي نو څنګه به د خزو حقوق په ټولنه کې تضمینیږي؟ تنه د خزو په برخه کې نه دا ستونزې د سړیو په برخه کې هم شته. ډېرې چړې دي چاته د خزو څخه ډېر حقوقونه او هغه امتیازات چې تر پخو لاندې شوی دي. لکه په افغانستان کې موږ ګورو چې زیاتره طبقه د موږ د ټولنې د وزګارتیا سره مخ ده، یعنی هغه ازادي چې د دوی حق لري چې د ټولنې د یو غړي په حیث باندې په ټولنه کې یو نقش د خپل پر ځای کړي هغه نه شي پر ځای کولی، ځکه چې په ټولنه کې دوی ته دا حق نه ده ورکړل شوی او له دې ازادۍ څخه برخمن نه دي. همدارنګه موږ ګورو چې وایو چې ولې په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنه کې د مدني ازادي او فردي ازادي نه پزای کې، ځکه موږ خپل په دې برخه کې کار نه دا کړی. کار څوک د خپل وس او اندازې په اندازه باندې د ازادي د فردي ازادي او مدني ازادي او ټولنیز ازادي لپاره کار وکړي نو معلومه ده چې دا حق به پر ځای کیږي او څوک به د خپل حقوق او امتیازاتو څخه برخمن شي. لکه ګورو که موږ د ښځو په برخه کې ووایو قانون هیڅ څه نه شي کولای سوچې د هغه ښځو لپاره چې نالوستي دي د حیاتي کورسونه یا د زده کړو چټک کورسونه یا همدارنګه په نورو برخو کې په هر برخه کې چې ښځې مهارت لري غیر له تعلیم نه نورې ډېرې برخې شته چې ښځې پکې فعالیت کولی شي، لکه صنعت کې قالین بافي او یا نورو برخو کې کولی شي ښځې په فعاله توګه فعالیت وکړي. په دې برخه کې موږ هغوی ته د کار زمینه او د فعالیت زمینه برابره کړو، همدارنګه سړیو ته زمینه برابره شي، هغه څوک چې وس لري د خپل وس په اندازه زمینه برابره کړي. یعنی د موږ د ټولنې مشکل دا ده چې هیڅ د خپل اندازې پورې کوشش نه ده کړی په ټولنه کې هغه کوم امتیازات چې دي د خپل لاسته راوړنې د خپل زده کړې د خپل مهارتونه د نورو وګړو سره شریک کړي. او که دا په دې شکل دوام وکړي نو مطمئنه باید اوسو چې په افغانستان کې هېڅکله پرمختګ نه شي راتللی او هیڅوک نه شي کولای په هیڅ وخت کې د افغانستان پرمختګ وګوري، ځکه د هرې ټولنې پرمختګ د هغې د وګړو په فعالیت او د فکر په پرمختګ کې ده. نو که چېرې زموږ په ټولنه کې دا حال روان یا هیڅوک هم هڅه ونه کړي چې د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي یا په ټولنه کې د خپله برخه په کومه کچه پورې چې مسؤول دی ادا کړي، نو د دې امتیازاتو د عملي کېدلو څخه موږ باید هیڅکله ډاډ ونه لرو. لکه څنګه چې پوهیږو موږ په ټولنه کې دا ګمان کوو که ټولنه کې آلودګي د هوا ډیریږي یا په ټولنه کې کثافت ډیریږي یا محیط د موږ راځي ککړتیا سره مخامخ کیږي، نو دا موږ ټول د دې مسؤل دا کړنو چې وایي چې مسؤول خلک یې ستاده ښاروالۍ ده یا د هوا د ککړتیا په برخه کې باید دوی کار وکړي، دوی فعالیت وکړي. دومره نه وایي چې زموږ مسؤلیت په دې اړه څه دی، موږ باید د دې موضوع په اړه څه فعالیت ترسره کړو. تر یوې اندازې پورې موږ هم په دې مسؤول استو او کاسو از فرد د ټولنې په ښه شکل باندې د خپل فعالیت او هغه کوم مسؤلیت چې د ټولنې او د خلکو پر وړاندې لري پر ځای کړي، نو هیڅکله به یو ټولنه د ستونزو سره مخ نه اوسي.
ډیره مننه غلی بهار. البته مخکې د باران صاحب اړیکه پرې شوله، بیرته باران صاحب بیا راسره یو ځای شوی، خو د دې لپاره چې بیا اړیکه پرې نه شي یو ځل به له ځلان صاحب څخه وپوښتو. ځلان صاحب، دغه وضعیت کې دې تاسو تجربه کړی وي په کومه ټولنه کې چې د مدني ازادیو لپاره مثال د خبرې فرصت نه وي یا ویره وي، ستاسو په نظر نو کوم وضعیت د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دی؟ کېدای شي ځینې په دې باور وي چې مدني فعالیتونه دي نه، ته د ټولنې په درد نه خوري، د یو ډول د نظام په تاوان دي، مثال د ټولنې په تاوان دي، یا دوی مثال د نورو لخوا تمویلېږي، داسې یو نظر وي. ځینې به یې ملاتړی وي، خو په دواړو حالتونو کې ستاسو په نظر که ورته وي مثال ازادي وي د دغو فعالیتونو لپاره اغېز به په ځوانانو څه وي، او که نه وي اغېز به څه وي؟
هیواد صاحب، شخصا زه ما تحصیل کړی دی همداسې سلګونو میلیونونه ځوانان، وخت چې څوک تحصیل کوي دی د یو فکر لپاره، یو هدف لپاره تحصیل کوي. په دې هدف په ترلاسه کولو کې دلته مقاصد دي. مقاصد مثلا زه غواړم چې رئیس جمهور شم، وخت چې زه رئیس جمهور کېدل غواړم نو دې زما لومړی پلګسه شی ده چې زه به ټولنه کې مطرح شم، زه به ټولنه کې خلکو باندې ځان وپېژنم چې زه په دغه دغه برخه کې کار کوم، زه رښتینی واقعي انسان یم، ستاسو دپاره خیر غوښتنه کوم. نو کله چې زما لومړی قدم دلته زما لومړی پلګې مخه ونیول شوه، نو زه هغه اصلي هدف موخې نه څنګه کېږم پاتې کېږم. همداسې هر ځوان خپلې هیلې ارزوګانې او موخې لري، هغوی د خپلو موخو د تعقیب څخه منع کېږي. اوس دا خو دا یو بحث شو، اوس په دغه شته حالاتو کې څه کول پکار دي؟ زما په اند لومړی خو فردي ازادي دپاره باید کار وشي. هغې فردي ازادي داسې ده چې په کورنۍ کې مور او پلار لومړی مسؤول دي د اولاد په وړاندې، چې د اولاد ته د انتخاب حق، د میراث حق چې دا هم د یو فردي حق دی، همدارنګه د کورنۍ په چارو کې د برخه ورکولو حق. دا چې کله یو انسان یو شخص په کور کې د خپل حق اخیستلو روحیه واخیستله، هلته دی وروزل شو، د یو رهبر په حیث دی وروزل شو، دا به په ټولنه کې له دې حالاتو له دې ناخوالو نه ویریږي. هغه په دې هڅه کې کیږي چې په هر قسم حالت کې هغه خپلې غوښتنې خپل اهداف تعقیب کړي. نو موږ باید نوي ځوانان داسې وروزو، په همدې فکر باندې وروزو چې هغه د یو رهبر احساس ورکړو. بل بحث دغه مدني فعالیت د حکومت ته باید موږ د دې احساس د دې فکر ورکړو چې مدني فعالیت نه د غلا په معنا ده، نه د نظام د تخریب په معنا ده، نه هم د ټولنې د نظم مختل کولو په معنا ده. هغې ته باید د دې احساس ورکړو. موږ ټول ځوانان باید منسجم شو، دغه ویره باید په ځان ومنو. حتی یو فردي که دوی که درې دغه ریسک باید واخلو. بدبختانه په دغه حالاتو یو طرف که د خویند
مننه، البته ډیر کم وخت پاتې دی، غواړو د ټولو مېلمنو خبرې واورو. مهرباني په کپلانډ کې خلاصه کې خبرې مو
پولانډ کې داسې شي. نن سبا د ښځو د حقوقو په اړه کې هر فرد، هر نارینه یو ټولنه به د ښځې لکه څنګه چې کور به ښځې به مور خالی وي، داسې ټولنه هم به ښځې په هر برخه کې، هغه دفتری وي که هغه په جبه اجتماعي وي که په تحصیلي وي که په صحي برخه کې وي، به د ښځې یوازې ده، به د ښځې خالی ده، به د ښځې نیمګړې ده. بل بختانه نن سبا چې کومې ښځې موږ تاسې وینو په دغه اکثره ښارونو کې، په بعض ښارونو کې هغه چې مظاهرې وکړي، یو لړ حکومت هم په وړاندې یو څه داسې کارونه وکړو چې هغه د منلو نه دي عام ولسته، خو بیا هم هغه چې دغه پېښې وکړي، دوه ورځې دلته لسمه ورځ چې ګورو بهر ته تللي، دلته چې دغه د مدني فعالیت اعتبار خپله صفر کېږي. د حکومت وایي چې تاسې دغه دپاره مدني فعالیت کوئ، د دې دپاره تاسې د حقوقو چیغې وایي. باید دغه کار موږ ونه کړو، هم ځوان هم پېغله هم خور هم ورور، تر څو دغه د نورو ځوانانو حقوق د ټولنې دغه حقوق
مننه کورودان ځلان صاحب. همدا ډول په خبرونه کې را سره خبریال سیف الله مفتون هم یو ځای شوی، ښه راغلاست ورته وایم. مفتون صاحب، غواړو له تاسې واورو کې دی چې تاسو دغه مدني فعالیتونه څارلې وي. موږ نن د مدني ازادیو په اړه غږیږو چې ځوانانو ته څومره ورکړل شوي دي او څومره له دې ښه استفاده شوي. له تاسې د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې غواړو واورو چې مثال وضعیت ستاسې په نظر څنګه ده، مدني ازادۍ شته ځوانانو ته که نشته، څه باید دوی وکړي چې په اصطلاح څه چې دوی غواړي هغه وکړي، هغه څه چې د ټولنې په خیر دی؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه هیواد صاحب. لومړی تاسو ته بیا د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم، باید وایم چې مدني ازادۍ په تېر حکومت کې که څه هم چې دوی زیات فعالیت درلود، خو متاسفانه چې شمېر مدني فعالیتونه داسې وو چې هغه د حکومت په زیان او د خلکو په زیان او د ټولنې په زیان، یو شمېر کسانو له دغه مدني فعالیت نه غلطه ګټه اخیستله. خو اوس متاسفانه چې مدني ازادي خو تر ډېره محدوده شوې ده، او اوسني حکومتي چارواکي دغه مدني فعالیت زما په نظر باندې ما چې له دې نه اورېدلی دی، او دی ورته په خاص سرګنو ګوري، او دی هغه مدني فعالیت نه خوښوي چې په ټولنه کې وي. خو که چېرته مدني فعالیت داسې یو کړنې ترسره کړي چې هغه د ټولنې په ګټه وي، د خلکو په ګټه، د حکومت په ګټه وي، حکومت ته اړینه ده چې باید مدني فعالیت اجازه ورکړي ترڅو په حکومت باندې کچیر دین وکیل کوي هم باید هغه سینه وکي وکړي چې هغه ټولنه ته ګټه ورسیږي. خو داسې په تیرو کې یو شمېر کسانو له مدني فعالیت نه غلط استفاده وکړه او د خلکو په وړاندې باندې دوی بد راغلي دي، خو باید ټولو ته هم په بده سترګه ونه کتل سي او د ټولو پر وړاندې باندې دغه مدني ازادي باید ونه تړل سي، دوی ته باید اجازه ورکړل سي تر څو له دې لارې کار وکړي. او که چیر اجازه ورکړل سي او دوی کار وکولای سي، زه مطمئن یم چې یو شمېر هغه ستونزې او مشکلات چې په ټولنه کې د خلکو په منځ کې پرتې دي د کولای سي چې هغه حل کړي. خو اوس دې وروستیو کې متاسفانه باید ووایي چې اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي، حتی څوک نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې او یا هم مخامخ. موږ تاسو شاهدانو چې کابل کې لاریونونه تر سره شول، یو شمېر کسانو په حکومت باندې نیوکې وکړې او هغوی بندیان شول او د طالبانو حکومت له لورې دوی ونیول شول. خو زما وړاندیز داده او زما پیشنهاد داده که چیرته دغه ازادیو ته مخه ورکړل سي، اجازه ورکړل سي او هغه قیدات ورته وځي سي چې کوم چې په قانون کې راغلي دي او هغه ورته وړاندې سي او دوی ته وویل سي هغه کارونه باید دوی وکړي چې هغه د دې هغه مدنیت قانون سره برابر دي. نو زه مطمئن یم چې دا هم د حکومت په ګټه ده او هم د خلکو په ګټه ده. خو دا چې خلک ویریدلی دي او نسي کولای چې مثلا خپل غږ پورته کړي، په تیره بیا هغه مدني فعالین چې په تیرو حکومت کې یا په تیره دوره کې دوی غږ پورته کړی او دوی ټولنې درلود، دغه ټولنې ټول له منځه ولاړې او اوس ویریږي. خو زیاتره یې نسه وتلی دي او زیاتره که په هیواد کې دي هغوی واقعا هم ویریږي او نسي کولای چې غږ پورته کړي، هغه که مثبت وي او که منفي وي. خو یو خبره دلته شته چې متاسفانه دغه حکومتونه چې دي دوی تل دغه انتقاد او منفي خبرې نه مني. حال دا چې که چیرې مثلا زه وایم که چیرې یو په چا کې مشکل نه وي او د انتقاد ګوته ورته ونه نیول شي، نو بیا خو هغه حکومت باید په پښو ولاړ وي او تل د خلکو حقوقه یې هېڅ مشکلات نه وایي. پکې په تېر حکومت کې به چې خلکو انتقاد ورباندې کول او په دې به دوی ته به یې ګوته نیول، دوی به ویل چې په موږ کې ستونزه نشته او په موږ کې مشکلات نشته او همدغه مدني پالان به راپورته شو، مظاهرې به یې وکړې، لاریونونه به یې وکړو، خو حکومت به څنګه غبرګون ورته وکړو. نو که چیرته دې ته وکتل چې که په تا کې انتقاد نه وي، په تا کې مشکل نه وي، نو دا دونه مشکلات به ولې خو تاسو به پاتې وي. خو دا چې اوس دغه نوی اسلامي امارت راغلی، حکومت راغلی طالبانو، نو دې هم باید انتقاد پذیر واوسي. هغه مدني فعالیتونه چې د دوی نیمګړتیاوې راپوګوته کوي یا هغه کسان چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په دې باندې انتقاد کوي، دوی ته ګوته نیسي، نو دوی باید انتقاد پذیر واوسي او هغو سره دومره تند لاړ نه سي تر څو هغه په حقیقت کې په راتلونکي کې په حقیقت باندې سر کې پټ کړي. نو زیاتره کسان اوس لوی دي نشي کولای حتی هغه حقیقت رابرسېره کړي چې په ټولنه کې شته، یا په حکومت کې یا په خلکو کې یا په ټولنه کې، دوی نشي کولای چې د ویرې له امله هغه حقیقتونه رابرسېره کړي.
ډیره مننه مفتون صاحب د خبرونې په ورستۍ شیبو کې. غواړم البته یادونه وشوه، مفتون صاحب وویل چې علاقمندي نشته چې ځوانان د مدني ازادۍ ولري، خو بیا هم څنګه کولای شي ځوانان دغه حق چې د دوی دی وې ساتي او په یو ډول مثال خبرې دوی هغه څه چې غواړي په ټولنه کې کار وکړي، مثال که زده کړې کوي، که کار کوي، که یو غوښتنه مطرح کوي، که یو ټولنه جوړوي، که لاریون کوي، که هر څه کوي، خو له دغه حق څنګه استفاده کولای شي. اغلی بهار غواړو له تاسې په یوه دقیقه کې واورو چې څنګه کېدلی شي سره له ټولو ستونزو او محدودیتونو بیا هم ځوانان وکولای شي له دغو ازادیو مدني ازادیو څخه استفاده وکړي.
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل او نور ملمنو هم یادونه وکړه، په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. دا ستونزې ختمېدونکې نه دي او موږ باید تمه ونه لرو چې دا ستونزې به ختمې شي او موږ به خپل مدني فعالیتونو ته ادامه ورکوو، او د دې په تمه به اوسو چې کله دا ستونزې ختمې شي موږ به فعالیت وکړو او موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو. د دې ټولو محدودیتونو سره سره باید خپل کوم فعالیتونه چې دي هغې ته تر خپلې اندازې پورې کومې اندازې پورې چې موږ وس لرو دوام ورکړو. لکه څنګه په ټولنه کې ګورو که ښځې په نظر کې ونیسو که نور هیڅ هم نسو کولی، هره ښځه کولی شي په خپل کور کې که هغه د لیک لوست وړتیا لري، پاتو ښځو ته چې په ټولنه کې نالوستي دي هغوی ته کورسونه برابر کړي او کور کې هغوی ته صنفونه برابر کړي، هغوی ته درس ورکړي او هغوی هغه کومه پوهه چې د خپل ځان سره لري د نورو سره یې شریکه کړي. همداسې سړي هم کولی شي په ډېرو برخو کې لکه څنګه چې پوهیږو د ښځو په نسبت سړیو ته اسانتیاوې ډېرې دي، کولی شي په یو نه یو ډول باندې خپلو فعالیتونو ته خپلو مدني فعالیتونو ته که په هر برخه کې یې دوام ورکړي. نو زه په آخر کې هم همدا غواړم ووایم چې هر څوک د خپل وس پورې د یو کار پر وړاندې مسؤول دی. یعنی که چېرې موږ وغواړو چې د خپل مدني ازادیو او فردي ازادیو څخه موږ ملاتړ وکړو او هغه په ټولنه کې پر ځای کړو، نو باید کوشش وکړو تر خپل هڅ وسې پورې د هغې پر ځای کولو لپاره کار او فعالیت وکړو، هم ښځې او هم سړي. سړیو ته لکه څنګه چې مخکې مې هم وویلې
مننه
زیاته برابره په ټولنه کې. په دې برخه کې ډېر فعالیتونه هم په د لاریون په شکل ترسره کړي او هم په نورو شکلونو باندې ډېر په اسانۍ سره کولی شي خپلو فعالیت ته دوام ورکړي.
مننه خوشاله سید ځلان صاحب، غواړو له تاسو هم په یوه دقیقه کې واورو همدغه پوښتنه درنه کوو چې له ټولو محدودیتونو له ټولو ستونزو سره بیا هم څنګه ځوانان کولی شي هغه مدني ازادۍ چې یعنې دوی غواړي وی لري څنګه له هغه حق استفاده وکړي؟ مهرباني.
بله، دوی باید مبارزه وکړي، قرار چپ کې نه ني، ځکه ځوان ته تمه کېږي. هره ټولنه د ټولنې حیثیت چې ځوان تیر حیثیت لري هره ټولنې، څنګه چې ملا تیر په وجود کې قوي دی همداسې بیا ځوان هم قوي حیثیت غوره کړي، د دغه شته مشکلاتو پر وړاندې ودرېږي. ښه دا حکومت په دې قانع کړي چې مدني فعالیت یو ضرورت دی، یو اصل دی، یو پرمختللې ټولنې لپاره دی، یو ځان بسیا افغانستان لپاره باید مدني ازادي ټول افغانانو ته ورکړل شي، هم نارینه هم ښځینه وته. ځکه په اسلام کې هم ازادي او شرط دی، خو مقید ازادي. مونږ هم د قانون په چوکاټ کې ازادي غواړو، نه داسې ازادي چې مونږ حکومت تخریب کړو یا هم ټولنې هم نظم مختل کړو.
کور ودان. مننه مفتون صاحب، تاسو مخکې خبرې وکړلې خو غواړو وروستۍ خبرې هم له تاسو واورو او له دې سره خبرونه پای ته ورسوو چې ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې دغه سی او فضا وي چې هر څوک په ډاډه زړه له هغه خپلې ازادي استفاده وکړي، هغه حق ولري، مثال په سوله ییز ډول خپله خبره وکړي، لاریون کوي که خبره کوي که بحث کوي که انتقاد کوي، چې بالاخره مسله فزیکي تاوتریخوالي ته شخړې ته یا خدای مکه جګړې ته لاړه نه شي.
مننه هیواد صاحب، دا کارونه هغه وخت امکان لري کېدلی شي چې د نظام یا د حاکم حکومت له لوري د بیان ازادي ومنل شي، یا د بیان ازادي ته دوی احترام ولري، یا د بیان ازادي دوی قبول کړي او ووایي چې د بیان ازادي سه او هر څوک کولی شي چې خپل نظر وړاندې کړي. زه دا نه وایم چې مثلا بیان ازادي شو یو څوک به راولاړېږي، هغه څه کړنې به وړاندې کوي چې هغه به د ټولنې هم په زیان وي، د حکومت به هم په زیان وي، د خلکو به هم په زیان وي. نه، بیان ازادي ما هغه خپل حدود لري، نه باید لغونه څوک پوځي. څنګه چې ځلان صاحب وویل چې ځوانان باید مبارزه وکړي، زه نه ملامتوم ځوانان، واقعا هم په دې اوس حالاتو کې نه شي کولای مبارزه وکړي. دوی نه شي کولای چې په یوه وړه مبارزه باندې یوه وړه خبر باندې خپل ژوند له ګواښ سره مخکې. موږ تاسو شهیدانو چې زیاتره مدني فعالیتونو باندې په لیکنو باندې په ټولنیزو رسنیو په پوسټونو باندې دوی له ګواښ سره مخ شوي دي او دوی بندیان شوي دي، نو ځوان څنګه کولای شي چې مبارزه وکړي په هغسې هیواد کې دی اوسي چې هغه مثلا حاکم چارواکی د دې ته نه پېدېستاسو باید مبارزه وکړي. خو داس کېدل سي چې د پوار وار له حکومت سره ناس ولري، حکومت باید ته پوه کې د کوم فلت کوم کوم فلتونه چې د خلک کوي ځوانان کوي، دا نه ستاسو په ځان ده، نه د هواد په ځان ده، نه د ټولنې په ځان ده، نه د خلکو په ځان ده. باید پوار وار له دې سره ناس وسی، ناس تر سره سي تر څو هغوی
په دې باندې مفتن صاحب.
بله
کورودان استاس خبره موږ واخیستله دا چې د خبرونې بيخي ورسته شي بي د خبرونې ملمنو خغلی فدا محمد باران، خغلی عزیز زلان، خغلی اغلی وګمی بهار او خغلی سیف الله مفتن څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ول. تاسو هم مننه چې خبرونه مو وریده. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.